Radio. Radio Azadi.
د ازادي رادیو درنو اوریدونکو السلام علیکم. وخت په افغانستان کې د سهار و بجې شوې. زموږ خبرونه له همدې شپې پیل شوې او د ماخام تر و بجو دوام کوي. نن دوشنبه د کاب یهود میاشتې 12مه چې د مارچ میاشتې له 2مې نیټې سره برابر ده. د سهارنۍ خبری مجلې ته مو زه اسد الله لودین هرکلی کوم. خبرونه کې چې د شفیق عیار په تخنیکی همکاري وړاندې کیږي او ری چې افغان او امریکایي چارواکي وایي له طالبانو سره شوې موافقه په کلکه څاري. افغان چارواکي هیله ښیي چې طالبان د موافقې موادو ته ژمن پاتې شي او که نه هر څه به له لاسه ووځي. د طالبانو او امریکا هوکړې په اړه مو د خلکو له خوښیو او اندېښنو هم خبروو. نور مسایل هم شته خو په سر کې خبرونه. په پیل کې د مهمو خبرونو سرټکی. امریکایي ولسمشر ډونالد ترامپ له افغان ولسمشر محمد اشرف غنی سره په وروستیو سیاسي حالاتو خبرې کړي. زرګونه کډوال چې پکې زیات افغانان هم شامل دي د یونان تر پولو رسیدلي. او د روغتیا نړیوال سازمان وایي په کورونا ویروس د اخته شوو کسانو شمیر نږدې 90,000 ته پورته شوی. د خبرونو تفصیل. د امریکا ولسمشر ډونالد ترامپ خپل افغان سیال محمد اشرف غنی ته ټلیفون کړی او د سولې د پروسې په وروستیو تحولاتو یې خبري ورسره کړي. دا خبره افغان جمهور رئیس یک شنبه ماښام په خپله ټویټر پاڼه لیکلې ده. ښاغلي غنی لیکلي، ولسمشر ترامپ د پروسې د مخته وړلو په هدف د افغان حکومت پر رهبرۍ او دولتي ظرفیت باندې ډاډ څرګند کړ. دوی دواړو داسې وخت خبرې کړي چې شنبه امریکا او طالبانو د قطر په پلازمینه دوحه کې تړون لاسلیک کړ. د دغه تړون له مخې چې افغان او امریکایي چارواکو مشروط بللی، ټول بهرني پوځیان په 14 میاشتو کې له افغانستان ووزي او د مارچ په 10مه بین الافغاني خبرې پیلېږي. زرګونه کډوال چې پکې زیات افغانان هم شامل دي د یونان تر پولو رسیدلي، خو د دغه هیواد پولیس لار نه ورکوي. دوی وروسته له هغې له ترکیې د یونان په لورې وخوځېدل چې د ترکیې هیواد د هغو کډوالو په مخ خپلې لارې خلاصې کړي چې غواړي اروپا ته ولاړ شي. له جمعې راهیسې زرګونه پناه غوښتونکي په سړه هوا کې د یونان په 2 مترۍ کې پراته دي، خو هاخوا د اوښتو اجازه نه ورکول کیږي. د فرانسې خبری آژانس سره په خبرو کې یو افغان پناه غوښتونکي رسول چې خپل وړ ماشومې په اوږه و پرون د یونان د پولیسو له بد چلند شکایت وکړ. دا وایي ان موږ چې ماشومان هم راسره دي، یونانی سرتیری هوایی ډزې وکړلې. هغوی له موږ هر څه چې لرو اخلي، زموږ پیسې، موبایلونه او هر څه. نورو ملګرو باندې مو هم همدا کیسه شوې. موږ اوس بیرته شاته راغلي یو، خو له دې زیات نه ځو. یو بل افغان کډوال نجیب هم ویلي چې د یونان پولیسو د دوی پیسې اخیستي او په زوره یې بیرته د ترکیې خواته ګرځولي. ترکیه د کډوالو په مخه له تیرې جمعې راهیسې ځکه خپلې پولې خلاصې کړې چې وایي نور د کډوالو د ساتلو وړتیا نه لري او اروپا د کډوالو د کوربتوب په بدل کې له ترکیې سره خپلې مالي ژمنې نه دي عملي کړي. د ترکیې له خوا داسې وخت زرګونه کسان د اروپا په لور روان شوي چې دا هیواد په سوریه کې هم د بشار الاسد له رژیم سره په نښته کې دی او د جګړو په سبب لکونه سوریایان بې کوره شوي او د ترکیې پولو ته یې پناه وړې ده. ایران د تیرې یوې میاشتې په ترڅ کې باندې 400 افغان کورنۍ د افغانستان لویدیځ ولایت فراته په زور ستنې کړې دي. د دغو افغان کورنیو ځینو غړیو ازادي راډیو ته وویل چې له سختو ستونزو سره مخ دي. له دې ډلې له ایرانه په زور ایستل شوی افغان کډوال محمد حسن پرون ازادي راډیو ته وویل
ما مدت چند سال به ایران زندگی میکرده بعد همین مریض سختی داشتیم که برده به طور
تا دای وای مکتو کالا ایران که اوسیدو د فامیلی او غړی مو سوځیدلی وو د تداوی لپاره مو هلته وړی وو. دوه نیم کال هلته وو. بیرته یې په زور راویستلو. د ملک للارې مو فرات ځانونه راورسول. خدای شاهد دی چې که د شپې خرڅ هم ولرو. دا زوړ کور کې میاشتې 3000 کرایه ورکوو او 9 تنه ډوډۍ خواره لرو. د فراه ولایت د کډوالو او بیرته ستنیدونکو چارو رئیس رحم الدین ریګیوال ازادي راډیو ته تایید کړی چې 423 افغان کورنۍ د فراه، هرات او نیمروز د پولو له لارې په زور له ایران ایستل شوي دي. یو ان ایچ سی آر یا د کډوالو په برخه کې د ملګرو ملتونو عالي کمشنری او افغان حکومت تل په عزت او په خپله خوښه د افغان کډوالو په بیرته ستنولو ټینګار کړی دی. د روغتیا نړیوال سازمان وایي چې باندې 8000 خلک په کورونا ویروس اخته شوي او د وژل شوو خلکو شمیر هم له 3000 اوښتی دی. اول 13 دسمبر د چین په ووهان ښار کې خلک په دې ویروس اخته شوي وو او قرار قرار د نړۍ څخه باندې شپېتو هیوادونو ته دا ویروس خپور شو. د راپورونو په اساس په چین کې نږدې 8000 کسان دې ویروس نیولی دي. هلته د وژل شوو خلکو شمیر 2200 ته رسیدلی. تر چین وروسته ایران دویم هیواد دی چې ګڼ اوسیدونکي د کورونا ویروس له لاسه مړه شوي. هلته د وژل شوو شمیر تر پرونه 450 تنه خودل کېده او پرې د اخته او شمیر 980 ته رسیدلی. دغه ویروس د اروپا ګڼ هیوادونه هم ګواښلي. په ایټالیا کې د ویروس باندې زر کسان اخته شوي او له ډلې یې 14 تنه مړه شوي. په برېټانیا کې چارواکو تازه پرون تایید کړی چې 23 تنه په دې ویروس اخته شوي. تازه راپورونه وایي چې چک جمهوریت کې هم په دې ویروس 3 تنه اخته شوي دي. او روسای خبر دا چې د قزاقستان جمهور رئیس جمارات توقایف د جامپیل په جنوبی سیمه کې هغه ډلې چې د جنایتکار بللی د فبروري د 8مې او 9مې خونړۍ او قومین خطو مسؤولې بللی. په دین خطو کې 11 کسان وژل شوي وو. ولسمشر توقایف د قزاقستان جامپیل سیمه ته په سفر کې پرونو ویل چې یوې جنایتکار ډلې غوښتل دی وي بلې ډلې د سرحدي سوداګرۍ کنټرول په لاس کې واخلي. توقایف داسې وخت د جامپیل سیمه ته پرون سفر وکړ چې د قزاقستان په دویم لوی ښار الماتی کې د حکومت ضد مظاهرې وشوې. د الماتی پولیسو لسګونه دا مظاهره چان ونیول او په زور یې موټرونو ته واچول. پولیسو مظاهرې ناقانونه بللي. حال دا چې د راپورونو په اساس مظاهره چانو له سوله ییزو لارو خپل غږ پورته کړی وو او اوس هم د هوا حالات
د افغانستان د څو لویو ښارونو د هوا د حالاتو وړاندوینه.
کابل د تودوخې لوړه درجه 14 چټې څلور اسمان شین. هرات د تودوخې لوړه درجه 12 چټې 15 اسمان سایز ایوریس. کندهار د تودوخې لوړه درجه 40 چټې شپږ اسمان شین. مزار شریف د تودوخې لوړه درجه 12 چټې 2 اسمان سایز ایوریس. او جلال آباد د تودوخې لوړه درجه 40 چټې 11 اسمان شین.
خبرونه او د هوا حالات مو له ازادي رادیو واوریدل. د خبرونه زموږ په ویبپاڼه کې هم شته. پته د ازادي رادیو .com یا ازادي رادیو .org وړاندې په خبرونه کې. او رئیس افغان او امریکایي چارواکي وایي له طالبانو سره سولې ته د رسیدو لاسلیک شوی تړون په کلاکه څاري. افغان ولسمشر وایي که طالبان له تړون سرغړونه وکړي هر څه له لاسه وځي.
تړون مشروط دی. که چیرته طالبان په دې 14 میاشتنی موده کې داسې تصور کوي چې له دغو موافقو ووځي هر څه سقوط کولای شي.
دې تړون ته جګړه ځپلې کورنۍ په ځانګړې توګه میرمنې ډېرې هیله منې دي.
خزی په دې مشکلاتو کې مچان له لاسه ورکوي، خاوندان له لاسه ورکوي. خدای دې وکړي چې تل پاتې سول راسي.
نړیوالو ورځپاڼو ته کتنه کوو او په نړیوالو مسایلو کې د غراز اوري چې اروپایي ټولنه د روسیې او ترکیې د کړکېچ د مخنیوي لپاره بیړنۍ ناسته جوړوي. ترکیې چارواکي د روسیې غواړي چې د سوریې له موضوع ځان څنډې ته کړي.
له روسیې نه مو تمه دا ده چې د یو تضمینونکي په توګه په خپلو ژمنو عمل وکړي.
د ژوند رنګونو پروګرام هم درته لرو. هیله دا تر پایه راسره پاتې شئ. راځو د خبرونې لومړی موضوع ته. افغان او امریکایي چارواکو ویلي چې له طالبانو سره شوې موافقه په جدي توګه څاري. افغان ولسمشر اشرف غنی د طالبانو سره د امریکا تر موافقې یوه ورځ وروسته یک شنبه ماښام ویلي که طالبان له خپلو موافقو ووځي هر څه سقوط کولی شي. اخوا د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مایک پامپیو هم چې تازه له دوحې واشنګټن ته ستون شوی ویلي چې له طالبانو سره د شوې موافقې په اساس هر یو کس سارلی او مسؤل ګرځولای شي. امریکا او طالبانو شنبه د قطر په پلازمینه دوحه کې یو تړون لاسلیک کړ. سفی الله ستانکزی په دې اړه دا راپور برابر کړی.
د افغانستان جمهور رئیس محمد اشرف غنی طالبانو ته یو پیغام ورکړ او هغه دا چې کدا ډله ل خپل ژمنو تیر شي هرڅه ګډوډی دلای شي. ښاغلی غنی دغه پیغام یک شنبه ماښام ل سی ان ان ټلویزیون سره په یو مرکه کې طالبانو ته ورکړ.
د اګریمنت is condition based
تړون مشروط ده چې چیرته طالبان په دې څوار لس میاشتنی موده کې داسې تصور کوي چې لدغه موافقه ووزی هرڅه سقوط کولای شي او مسؤلیت به هم د هغوی په غاړه وي.
And the responsibility will be theirs.
خغلی غنی شنبه او یک شنبه هم په خپل جلا جلا ویناو کې له طالبانو سره شوی تړون مشروط وباله او وی ویل هوکړه په دې مشروط ده چې طالبان مواد څنګه عملی کوي. له طالبانو سره امریکا متحده ایالاتونو شنبه د قطر په پلازمینه دوحه کې یو تړون لاسلیک کړ. دغه مشروط تړون لمخې ټول بهرني پوځیان په 14 میاشتو کې افغانستان اوزی. د بین الافغاني خبرو تر پایله امریکا له اړوند خو سره خبرې کوي چې 15000 طالب بندیان خوشی شي او طالبان له القاعده او نورو ترهګرو ډلو سره همکاري پرې کوي او هم پر امریکا او متحدینو د هغوی د بریدونو مخه نیسي. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مایک پومپیو چې تازه له دوحې واشنگتن ته ستون شوی پرون یک شنبه د سی بی ایس ټلویزیون له فیس د نیشن پروګرام سره په یو مرکه کې وویل چې طالبانو ژمنه کړې چې له ترهګرو سره اړیکې پرې کوي خو امریکا هر څه څاري او تش په خبرو باور نشي
کېدی.
دا معامله په هیچا باندې په باور تړلې نه ده. دا یو ژوره مجموعه ده د څو میاشتو مذاکرو ښه ارزول شوې او تایید شوې مجموعه او تګلاره ده چې له مخې موږ د تړون هر یو غړی څارلای او حساب کتاب سره کولای شو. موږ به دا کار وکړو. دا په باور کوم تړلې خبر نه ده. دا په هغه څه تړلې دي چې عملاً په میدان کې ترسره کیږي، نه یوازې پرون چې یو مهم ورځ و بلکې دراتلونکو ورځو په مخه هم.
But in the days that follow
Pompeo ویل دا تړون دوا سری پوزي تطبیقي اسناد هم لري چې د امریکا د ټولو ځمکنیو او بحري قواو د خوندې ساتلو لپاره دی او د کانګرس غړي چانس لري چې وې ګوري. امریکا او طالبانو شنبه تر یوې اونۍ اورکم وروسته موافقه لاسلیک کړه. د طالبانو د سیاسي دفتر غړي او امریکا سره د تړون تر لاسلیک وروسته ویلي چې دوی به په خپل ژمنو ولاړ پاتې شي.
و موریدل چې افغان او امریکایي چارواکي وایي چې له طالبانو سره شوې موافقه په جدي توګه څاري. بل ورته د امریکا او طالبانو ترمنځ هوکړې په افغانانو کې بیلابیل غبرګونونه پارولي. ځینې کارپوهان وایي دغه هوکړه چې ځینې ناسرګندې برخې لري کولی شي د سولې پر روانو هڅو منفي اغېز وکړي، خو د مشرانو جرګې یو شمېر غړي وایي دغه هوکړه د بین الافغاني مذاکراتو لپاره لار هوارولی شي. په دې اړه خان محمد سین دا راپور برابر کړی.
د امریکا او طالبانو ترمنځ د اتلس کلنې خونړۍ جګړې وروسته د هوکړې لاسلیک یو لړ پښتنې اندېښنې او خوشبینۍ پیدا کړې دي. د حقوقي او سیاسي چارو ځینې پوهان دغه هوکړه مبهمه او تر ډېره حده د امریکا په ګټه ګڼي. د دوی په خبره دغه هوکړه اجرایي تضمین نه لري او همدارنګه د بندیانو د خوشي کېدو په اړه پکې فني ستونزې لیدل کېږي. د نړیوالو اړیکو پوه خالد سادات وایي
سول لپاره لوی پرمختګ د سول لپاره د طالبانو د امریکا ترمنځ توافق شوی چې دی به جګړه ختمي، اما د دې د بینالمللي مذاکراتو مسله په ګونګ پاتې شوې چې طالبانو سره د افغان حکومت رسمیت نه لري وسه پورې، او توافقنامه کې داسې افغان سر ذکر شوی دی، یعنی افغان لوري ذکر شوی دی. ممکن د احزابو پادر څوک لاړ شي، د مدني ټولنو پادر څوک لاړ شي،
خو د مشرانو جرګې یو شمېر غړي د دغه هوکړې لاسلیک کول د سولې د مذاکراتو لپاره یو ښه لار بولي. د دغه جرګې د هم مرستیال محمد آصف صدیقي وایي
زه خپل ورس دا داد ورتم چې پیډې شي په شروع کې د حکومت مطبوعاتي مسایل چې دا د طالب په نه بکړ باندې پاس وسی، مګر زه خپل ورس ته بعد د 2 میاشتو دا داد ورکوم چې دا ټول ګټه به په مجموع کې موږ افغان دولت افغان حکومت به کړی.
د امریکا او طالبانو ترمنځ د شنبه په ورځ د قطر په مرکز د دوحې په خار کې هوکړه لیک لاسلیک شو. لدې سره سم د افغانستان ولسمشر محمد اشرف غنی په کابل کې د امریکا د دفاع وزیر مارک سپیر او د ناتو له عمومي منشي ینس ټوټل برګ سره ګډه اعلامیه لاسلیک کړه. په دوحه کې د امریکا او طالبانو ترمنځ په هوکړه کې په 14 میاشتو کې له افغانستان نه د امریکا او نورو هیوادونو د پوځونو په وتلو ټینګار شوی دی. خلک د دغه هوکړې په اړه بیلابیل نظرونه لري. د حقوقو د پوهنځي محصل سرود وای په دغه هوکړه کې د افغانانو او پتیرا د ښځو حقونو ته لازمه پاملرنه نه ده شوې.
توافق صلح امضا شد
دا وای زله هغه وضعیت چې نشي ویل کېده روخانه ده. په اړه فکر کوم ځکه چې د ښځو حقونه او سوکلن لاسته راوړنې پکې ګونګې دي. دا یوازې په خبرو کې ویل کېږي نه په متن کې. د پایلو په اړه له هیلو نه اندېښنې ډېرې دي.
ما زیات نگران هستم.
خو د ادبیاتو د پوهنځي یو محصل خان زمان دغه هوکړې ته خوشبینه ده.
زه ورته ډېر زیات خوشبینه یم ځکه چې نړیواله سطحه باندې تړون لاسلیک کېږي د دوکې چې دا سولې لامل شي.
له دې سره په پام کې ده چې دغه هوکړه په افغانستان کې د امریکا تر ټولو لویه جګړه پای ته ورسوي او له افغانستان نه به د امریکایي ځواکونو وتلو ته لاره هواره کړي. خان محمد سیند، آزادي رادیو، کابل.
سوله او ملي یووالی د هر ولس د بقا او پرمختګ ضمانت کوي.
دا چې نړیوالو ورځپاڼو د افغانستان په اړه څه تبصرې کړي، نوریاس نوري د ځینو د ورځپاڼو پاڼې اړولې.
نیویارک ټایمز ورځپاڼې په خپله وروستۍ ګڼه کې تر دې سرلیک لاندې چې له طالبانو سره له موافقې وروسته افغانان د دغې موافقې جزئیاتو ته اندېښنه لري او مطلب خپور کړی دی. نیویارک ټایمز په پیل کې د افغانانو د څو مهمو اندېښنو یادونه کوي او لیکي ډېر کسان د امریکایي ځواکونو د وتلو، د بندیانو د خوشې کولو، د څرنګوالي، د ښځو د حقونو او د حکومت د کنټرول په اړه د دغې موافقې مهمو ټکو ته اندېښنه لري. نیویارک ټایمز لیکي هغه موافقه چې د شنبې په ورځ د امریکا د متحدو ایالتونو او طالبانو ترمنځ وشوه لږ تر لږه یو اړخ څرګندوي او هغه دا چې متحدو ایالتونو او طالبانو هغه څه ترلاسه کړل چې دواړو یې له زړه غوښتنه کوله. د مهال ویش له مخې له افغانستانه د امریکایي سرتیرو وتل او دا چې له هغې وروسته به څه پیښیږي. خو د نیویارک ټایمز په لیکنه په دې منځ کې د افغانستان خلک دي چې وروستۍ برخه به یې چې څه پیښیږي دوی لپاره څه ډول وي. د هغې موافقې چې له مخې د دوی حکومت څنګ ته شوی او ډېرې مهمې مسلې هم مبهمې پاتې دي. نیویارک ټایمز لیکي په دغه پروسه کې لومړنی خنډ چې ظاهرا په څه کم 40 ساعتونو کې راڅرګند شو هغه دا چې متحدو ایالتونو د شنبې په ورځ د دغې موافقې ترلاسلیک کېدو وروسته وویل چې د مارچ تر 10مې به د طالبانو 15,000 بندیان د افغانستان د حکومت له زندانونو خوشې شي او طالبان به هم له خپل لوري د حکومت زر بندیان خوشې کړي. خو د ورځپاڼې په وینا افغان ولسمشر اشرف غنی د یکشنبې په ورځ په یوه خبري کانفرنس کې وویل چې دا به له طالبانو سره د مخامخ خبرو تر پیلېدو مخکې شرط نه وي. ښاغلي غنی وویل زموږ خلک د سولې په اړه اجماع لري خو دوی په دې اړه چې د سولې لپاره باید څومره قیمت پرې کړي اجماع ته نه دي رسېدلي. هغه وویل په دې اړه به تر هغو چې یوه موافقه ترلاسه کوو خبرې وشي. واشنگتن پوسټ ورځپاڼې هم د طالبانو او امریکا ترمنځ لاسلیک شوې موافقې او د هغې پر ځینو برخو د افغان ولسمشر اشرف غنی انتقادونو ته پام اړولی دی. واشنگتن پوسټ لیکي ولسمشر غنی پرون یک شنبه د بندیانو د خوشې کېدو د لانجمن مهال ویش په ګډون د دغې موافقې پر ځینو برخو انتقاد وکړ. د ورځپاڼې په لیکنه د غنی دغه انتقادونه د دې ښکارندوی کوي چې افغانستان چې په روان کړکیچ کې یوې نوې مرحلې ته داخلیږي په وړاندې څه ستونزې پرتې دي. په تیره بیا د ښکېلو اړخونو لخوا د هغو شرایطو د پوره کولو په برخه کې چې پر اساس به د طالبانو او افغان حکومت ترمنځ مخامخ خبرې پیلېږي او همدا چې په راتلونکي کې په ټول افغانستان کې د تاوتریخوالي کچه تر څه حد راکمه شي. ولسمشر غنی وویل دا د امریکا نه بلکې د افغانستان د حکومت صلاحیت دی چې طالب بندیان خوشې کړي کنه. هغه زیاته کړه چې د 5,000 طالب بندیانو د خوشې کېدو په اړه ژمنه نه ده شوې او پر دې موضوع به ښایي له طالبانو سره د مذاکراتو په جریان کې خبرې وکړي خو هغه باید د دغو مذاکرو د پیل لپاره یو شرط نه وي.
زموږ غږ له ازادي راډیو نه اوري. وخت په افغانستان کې 8:03 دي. راځو یوې نړیواله موضوع ته. اروپایي ټولنه همدا اونۍ د سوریې په ادلب کې د ترکیې او روسیې د کړکیچ د مخنیوي په لارو چارو باندې یو بیړنۍ ناسته کوي. د دې ټولنې د بهرنۍ چارو وزیران د یونان په غوښتنه سره ټولېږي. یونان وروسته له هغه دا غوښتنه کړې چې د دغه هیواد پولو ته لسګونه زره هغه پناه غوښتونکي ورسېدلي چې ترکیې یې مخه خلاصه کړې. د ترکیې د دې کار هدف دا ښودل شوی چې په سوریه کې د خپلو عملیاتو لپاره د اروپایي ټولنې ملاتړ ترلاسه کړي. په ادلب کې د سوریه او ترکیې د پوځیانو ترمنځ د نښتو په دوام بشري ناورین چې د خلکو بې کوره کېدل او د کډوالیو زیاتېدل یې لویې بیلګې دي لا پسې زیات شوی. په دې اړه پام وکړئ د صفی الله ستانکزي راپور ته.
د اروپایي ټولنې د بهرنیو چارو وزیران روانه اونۍ د سوریې په ادلیب ښار کې د وضعیت د لا خرابېدو د مخنیوي په لارو چارو بحث کوي. دوی داسې وخت سره کینی چې په ادلیب کې د سوریې د رژیم او ترکیې پوځیانو نښتو او د جګړو دوام له اروپا سره د ترکیې د پولو د خلاصېدو سبب ګرځېدلی او اروپا ته د کډوالو نوې جوپه روانه کړې. د اروپایي ټولنې د بهرنۍ پالیسي مشر جوزف بورل پرون وویل په ادلیب او شاوخوا کې شخړې د سیمې او تر هغه لا د پراخې کچې ثبات او امنیت لپاره جدي ګواښ پېښوي. د ښاغلي بورل په وینا اروپایي ټولنه دې ته اړ ده چې د ادلیب د لانجو له امله د راپورته شوي ناورین د مقابلې لپاره خپلې هڅې دوه چنده کړي. هغه وویل د سوریې د ادلیب د وضعیت په اړه بیړنۍ ناسته د یونان په غوښتنه ترسره کیږي، ځکه زرګونه کډوال د ترکیې له خاورې یونان ته د ننوتلو په تمه ولاړ دي. ترکیه وروسته له هغه اروپا ته د کډوالو د ننوتلو لار خلاصه پرېښوده چې تېره پنجشنبه د سوریې په هوایي بمباریو کې په ادلیب کې یو شمېر ترکي سرتیري ووژل شول. د ترکیې د ولسمشر رجب طیب اردوغان د دغه کار هدف په سوریه کې د انقرې د پوځي عملیاتو لپاره د اروپایي ټولنې د ملاتړ جلبول ښودل شوي. په څو وروستیو ورځو کې په ادلیب او شاوخوا سیمو کې د ترکیې او سوریې د پوځیانو ترمنځ نښتو زور اخیستی او هغه څه چې پخوا یو بشري ناورین بلل کېده لا پسې زیات شوی. دا بشري ناورین د لکونه سوریایانو بېکوره د لاو ترکیه ته د هغوی پناه وروړل دي. په سوریه کې د ترکیه او سوری پوځیانو د نښتو په زیاتېدو د ترکیه او روسیې کړکیچ هم زیات شوی دی. پرون د ترکیه دفاع وزیر خلوصي اکار د ترکیه په یو سرحدي ښار کې له خپلو قمندانانو سره لیدلی او ویلي دي چې د سوریه حکومتي ځواکونو ته زیات تجهیزاتي او ځاني زیان اړولی. اکار له موسکو هم غوښتي چې په سوریه وهڅوي په خپلو ژمنو عمل وکړي. له روسیې نه مو تمه دا ده چې د یو تضمینونکي په توګه په خپلو ژمنو عمل وکړي، په سوریه له خپل نفوذه کار واخلي څو سوریه بریدونه بند کړي او د 2013 کال د اوربان ته ان شویو کرښو ته ستنه شي. موږ له روسیې سره نه د مقابلې پلان او نه کوم هدف لرو. سوریه د روسیې له ملاتړ برخمنه ده، حال دا چې ترکیه د سوریې د رژیم د مخالفینو ملاتړ کوي. د روسیې د ولسمشر ولادیمیر پوتین ویاند دمیتری پیسکوف پرون وویل تمه ده پنجشنبه یا جمعه ولسمشر پوتین له خپل ترکی سیال رجب طیب اردوغان سره په موسکو کې وګوري او د ادلیب پر روان وضعیت خبري وکړي. پیسکوف زیاته کړه دا به اساني خبري نه وي، خو دواړه مشران به د ادلیب د لانجې په حل تمرکز وکړي.
آزادی رادیو تغوغ ونیسی او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمه او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
په غزنی کې په سلګونه داسې میندې شته چې په جګړو کې د کورنۍ غړي قرباني ورکړي او اوس دوی د سولې ارمانجنې دي. دوی وایي سره له دې چې زامن یې د وسلوالو مخالفانو په جګړو کې وژل سوي، خو دې ته چمتو دي چې د سولې په راوستو هغوی ته بخښنه هم وکړي. شریفه هم هغه میرمن ده چې دوه زامن یې د پولیسو په لیکو کې وژل شوي. حبیب الرحمن تاثیر له دې میرمنې سره خبرې کړي او دا راپور یې چمتو کړی.
دا غزنی ښار ختیځ لور ته پالی لالا سیمه کې په یو زړه او سړه خونه کې شاوخوا 45 کلنه غمو وهلی او لوغړه نشه زووسی. دا د اتو اولادونو مور شریفه ده. شریفه د غزنی اندړو ولسوالۍ اوسیدونکي ده چې دوه مشران زامن یې د پولیسو په لیکو کې وژل سوي دي. شریفه وایي د زامنو له وژل کېدو وروسته یې کور وسلوالو طالبانو ورسوځولی چې له هغه وروسته غزنی مرکز ته راکډه سوی ده. شریفې په سلګو سلګو وویل میړه یې طالبانو دومره وهلی چې لاسونه او پښې ورمات کړي او اوس په رواني ناروغۍ اخته دی. شریفه په ستونزمن حالت کې ژوند کوي. کله چې مې له دې څخه د سولې په اړه وپوښتل راته ویې ویل دا یوازې شریفه نه بلکې په غزنی کې په سلګونو داسې میندې شته چې په جګړو کې اولادونه وژل سوي او د سولې ارمانجنې دي. دوی وایي که سوله رانه سي همداسې به د دغه میندو اولادونه په جګړو کې د ښکېلو لورو لخوا وژل کېږي. ډاکټره امینه حکیمي وایي سولې ته اړتیا ده.
د افغانستان خزو ډیر زیات سره رول لري د دې جنگ تاو ترخوالي مشکلات سړي د خزي ویني او خزي په دې مشکلات تو کې مچان لاله سور کوي خاوندان لاله سور کوي ورونه لاله سور کوي نو ډیر زیات پریشان دي او ډیر زیات سولي ته خوشاله دي چې خدای دې وکړي چې تل پاتې سول راسي
په غزنی کې د شزو چارو رئیس شکوریه ولی هم وایي شزی تر نورو ډیری له جګړو زیانمنې سوې دي نو ځکه سولې ته هم له نورو ډیری هیله منې دي. سوله د ټولو افغانانو لپاره ده. ټول افغانان سولې ته تږي دي، په ځانګړې توګه میرمنې چې هره ورځ زامن له لاسه ورکوي، میړونه له لاسه ورکوي، ورونه له لاسه ورکوي. د جګړو ډیر رنځ او درد ماشومانو او ښځو ته رسېږي. اوس چې د امریکا او طالبانو ترمنځ د سولې هوکړه لاسلیک سوې ده، د شریفي او په غزنی کې د نورو افغان برو میندو هیلې سولې ته لا ډېرې سوې دي. دوی د جګړې له ښکېلو خواوو څخه غواړي چې نور افغان وژنې ته د پای ټکی کښېږدي.
دوا سیمه کې په کومو امکاناتو سره مو امن راتلای شي؟ د دوی اقومي جوړښتونه را ژوندې کوچې دي، کوم جوړښتونه لري او دوی ته د بیا رغونې پروژې یوسو؟
په آزادو ټولنو کې خلک له یو بل سره آزادانه خبرې کوي.
الله دې زار یا لایون کې چې دغه خاص مو ورته خسته نه سونو نه سمو راوله او دوی ته کالی کولای شو په چی شي کوو.
تغاشبین درګر د لګې شیخ مصر سنتی پارک دغه سپلو روان دی.
تاسو هم له ازادي رادیو سره تماس ونیسئ، خپل فکر او نظر بیان کړئ.
په کابل کې 8:26 دی. یو ځل بیا د خبرونو لنډیز. د امریکا ولسمشر ډونالد ترامپ خپل افغان سیال محمد اشرف غنی ته ټلیفون کړی او د سولې د پروسې په وروستیو تحولاتو یو خبري ورسره کړی. دا خبره افغان جمهور رئیس یکشنبه ماښام په خپل ټویټر پاڼه لیکلې ده. زرګونه کډوال چې پکې زیات افغانان هم شامل دي، د یونان تر پولو رسیدلي، خو دغه هیواد پولیس لار نه ورکوي. دوی وروسته له هغه د ترکیې د یونان په لور وخوځېدل چې د ترکیې هیواد د هغو کډوالو په مخ خپل لار خلاص کړي چې غواړي اروپا ته ولاړ شي. ایران د تیرې یوې میاشتې په ترڅ کې څه باندې 400 افغان کورنۍ د افغانستان لویدیځ ولایت فراته په زور ستنې کړي دي. د روغتیا نړیوال سازمان وایي چې باندې 80,000 خلک په کورونا ویروس اخته شوي او د وژل شوو خلکو شمیر له 3,000 اوښتی دی. او د قزاقستان جمهور رئیس جمرات توقایف د جامپیل په جنوبي سیمو کې هغه ډلې چې د جنایتکار بللې د فبروري د 8 او 9 خونړۍ قومي خطو مسؤولې بللې دي. او اوس هم لجمن سره سم د ژوند رنگونو پروګرام.
دا ژوند رنگونه
نمونږ نوم هدایت الله د ګردیز خار اوسیدونکی او په مرکزی چوک کې د بیټرۍ کاروبار کوو.
زه فکر کوم تاسو دغه د بیټرۍ دغه کاروبار هدف چارجول دی کنه؟
هو هدف چارجول دی.
څومره وخت کیږي دغه کاروبار دی؟
دغه یو 15 کاله تقریبا کیږي.
وخت اول دی چې دغه کاروبار پیل کړ یو څه اندازه سخت وو؟
هو یو څه اندازه سخت وو.
اوس چې څنګه دی ورځ نه بره ته کاروبار کې کیږي کنه؟
شکر د پوخي کده روان د خدای ناراضي یو.
یو ورځ تقریبا څومره بیټرۍ تاسو چارجول؟
یو ورځ تر شل نه نیول تر ډیر شه پورې، سال وخته پورې، 15 درش پورې، داسې ورځ چې لاس هم شي لاس بیټرۍ هم شي.
او یو بیټرۍ به تقریبا څومره وخت چارجېږي؟
دوه ګنټه کې فل چارج کیږي.
اغه څوک چې تاسو ته بیټرۍ درکې همدلته درته ناست وي کنه؟ دای ګرځي شاوخوا بیرته بیا
نه دا ګرځي بازار کې ګرځي بیټرۍ چې ټک شي بیرته راځي.
اوس خو سیستم هم پرمختګ کړی، خلک په دوکانونو کې په کورونو کې دغه بیټرۍ چارجولی شي. دلته اکثریت مسافر راځي کنه؟ نور داسې خلک دی هغه دلته همیشه راځي او چارجوي.
مسافر هم راځي او نور خلک هم راځي، او داسې دکاندار وي، ګاډی والا وي، او داسې ډریور وي.
داسې وخت خو نه ده پکې راغلی چې تاسو نه بیټرۍ ورکه شي یا کوم جنجال
پکې راغلی؟ بیټرۍ ورکیږي نو بیټرۍ خامخا کوم وخت چې ورک شي نو د بل چا مې چې قیمت سل وي په 200 مې اخیستی. دغه تاوانه ورکوي 200.
خو اوس وخت کې ورسره بلد شوی؟ فکر کوم په ډېر نه غلطي کې
نه. اوس ان شاء الله نه ورکیږي چې ورته ناست یو کنه چې کوم سات المانځه یا چیرته ځو څو کې وې نو مجبور چې تاوان ورکو.
تقریبا کوم د اوس تاسو ته غني بیټرۍ راشي د څو کسانو کې بیټرۍ یو وخت کې چارجول شي؟
تقریبا در 15 درش پورې سال وخت پورې بیټرۍ چارج کیږي.
فکر کوي دا کاروبار اروپا روخه کی کنه لکه کمزوري کیږي
ورس ورس د خدای نه شکر راضی او ورس ورس په خکه ده روان ده
څوک در سره مصرف دي نور به دي کاروبار
کوي دي کار کې او دما یو ترزوي ده او دما یو دوه نور ورونه دي دغه سره مصرف ده
دغه بټری د چرجول لپاره موږ دغه برښنا او برق له کومه کړه
دا د دکاندارانو نه خلو په میاشت زره به یو غنی د دیریو میاشت پورې
کور دی بعد
زموږ غږ له ازادي راډیو نه اوري. ازادي راډیو سره اوسئ په ټولو ولایتونو کې په 1290 نوي منځنیو سپو او په لویو ښارونو کې په اف ام 15 خبرونې لرو. ورو ورو رسېږو د خبرونې د پای شیبو ته. په کابل کې 9:30 بجې شوې. ستار فروغ راغلی استودیو ته چې تاسو